په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دیخ پرونې ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبان په عامه محضر کې له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی بنت پرون چهارشنبه په یو بیان کې په بادغیس ولایت کې د طالبانو له لورې د یو تن وروستي اعدام ته په اشاره په عام محضر کې بدني سزاګانې یو ځل بیا په کلکه وغندلې. په بیان کې ویل شوي چې اعدام په هر حالت کې د اندېښنې وړ دی خو کله چې دا د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په خبره هغه خپلواک نه دی او قانوني پروسه یې عادلانه نه ده ترسره کیږي دا ډیر خطرناک دی چې باید په کلکه وغندل شي. ښاغلی بنت پر طالبانو غږ وکړ چې فورا ټول اعدامونه ودروي. طالبانو تېره اونۍ د اکتوبر په 16مه اعلان وکړ چې په بادغیس ولایت کې د قتل په تور یو سړی اعدام کړی دی. د طالبانو سره محکمې دا کړی و چې د دغه سړي چې د جوند ولسوالۍ د دو اوسیدونکو د قتل په تور تورن و قضیه په ابتدایي استناف او ستره محکمو کې څېړل شوې او بیا یې وروستۍ پریکړه صادره کړې ده. و تر دې مخې د اعدام شوو کسانو یو شمېر کورنیو ازادي راډیو ته ویلي چې تورنو کسانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له ځانه دفاع وکړي یا مدافع وکیل وګماري. په اپریل میاشت کې طالبانو په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوی اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي. د ولسو قاضیانو پلاوی همدارنګه وویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او په نږدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوالې محکمې د قاضیانو د پلاوی مشر یو جی ایواسوا وویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي اړتیاوې ډاډمنې کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د روسیې د اورال غرنۍ سیمې په کوپیاسک ښار کې په یوه فابریکه کې د چاودنې له امله لږ تر لږه نهه کسان مړه او پنځه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې د دې فابریکې پر سر یوه بې پیلوټ الوتکه یا ډرون لیدل شوي خو دغه لومړني راپورونه تر اوسه نه دي تایید شوي. د چلیبینسک د سیمې والی الکسی ټیکسلر پر ټلګرام چینل په یو بیان کې نه د پډاګه کړی چې دا څه ډول فابریکه وه چې پکې چاودنه شوې خو د راپورونو له مخې په دې فابریکه کې د روسیې د پوځ لپاره مهمات تولیدېږي. کوپیاسک له اوکراین څخه شاوخوا 2000 کیلومتره لرې ده او دا سیمه قزاقستان پولې ته څیرمه پرته ده. لکه چې روسیې په اوکراین کې جګړه پیل کړې کیف په زیاتېدونکي ډول د ډرونونو په کارولو سره د روسیې په خاوره کې دننه فابریکې او د انرژۍ تاسیسات په نښه کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د دې ټولنې غړو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له امله پر موسکو د بندیزونو 19مه بسته تصویبوي. ټاکل شوی چې دوی نن پنځشنبه دغه نوي بندیزونه اعلان کړي. په دغه نوي بندیزونو کې د روسیې د اوبلن ګازو پر وارداتو بندیز لګول شامل دی. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې له روسیې څخه د اوبلن ګازو پر پیر بندیز به په دو مرحلو کې ترسره شي. له شپږو میاشتو وروسته د لنډ مهاله قراردادونو او د اوږد مهاله قراردادونو د 2020 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د روسیې په وړاندې د بندیزونو په نوې بسته کې همدارنګه پر روسي ډیپلوماتانو د سفر کولو محدودیت او د تیلو لیږدونکو په نږدې 140 کښتیو محدودیت هم شامل دی. موسکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده. د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه د 2022 کال په فبروري میاشت کې پیل شوې ده. او ټاکل شوی چې د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډله د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا په چوکاټ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 16مه نیټه ترسره کړي. تر دې مخکې تمه کېده چې د ښځینه فوټبالرانو دغه لوبه چې د فیفا متحدوي په نوم ترسره کیږي په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې وای. خو فیفا اعلان وکړ چې مراکش به د دغو لوبو کوربه وي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې متحده عربي اماراتو افغان فوټبالرو ښځو ته ویزې ورنه کړي. د افغان کډوالو خزو 22 نفری لوبډله 13 میاشت وروسته له هغه جوړه شو چې فیفا د روان کال په می میاشت کې د هغوی د لوب او فعالیتونو د تمویل لپاره ځانګړي بودیجه تصویب کړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب ستر نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسي او وخت په متلدی مهاله په خیر رسولي وي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون دیارلسم لوسته تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سره ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو نه حضور ته حاضر شوي. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتووالي سره حاضر شوي اوسي. تیر لوست په مزده کړوي کورنۍ دنده مو اجرا کړوي او د نن ورځې موضوع ته حاضر شوي اوسي. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند ده. دیارلسم لوست نوویشتمې څخه تر دو دېرشمې پاڼې پورې ده چې نن به موږ او تاسې د کوشانیانو کورنۍ وپېژنو. دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځته راځي، څه ډول رامنځته ځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کومې دي، پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري؟ درته کوم کوم جو تاسو په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړې او دا چې د کورنۍ څه ډول د یونان باختري دولت لمین جوړه. په ولسم سم کې موږ د یونان باختري خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله د یوکرایټیټ په وخت کې د یونان باختري امپراتوري جوړېدل پیلي شي، نو په دې وخت کې د یوې خوا د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې او له بلې خوا همالته په دننه په هیواد کې سیتي قبایلو شتون د یونان باختري د خپلواکو دولتونو د لمنځه تلو لپاره زمینه برابره کړه. یعنی د یوې خوا پر دغه هیواد باندې، پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه او د بلې خوا هغه کوم سیتي قبایل چې په هغه هیواد کې و د دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د لمنځه تلو یا د هغه د ړنګېدو زمینه برابره کړه. نو په دې وخت کې تقریبا 15 کاله په خوا تر میلاد یونان باختري خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسیږي چې تر میلاد بیا کال په خوا لومړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي او بیا د سیتی قبایلو یو څنګه چې هغه یو چی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د یونان باختري دولت لمین جوړي. همدغه یوچیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوي دي او یو لوی امپراتوري رامنځته کړي ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي. د دغه کورنۍ اړوند معلومات د روباتیک په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي. د دې نور مطالبو سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته. په دې ډول کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولاکت پیسیز د دې کورنۍ غورنیکه ویما تکتو نیکه او ویما کت پیسیز هم د کنشکا پلار دي. د روباتیک په دغه ډول کې سره دي چې نور مطالب راغلي دي سره دي چې د هغو د شجرې اړوند معلومات راغلي دي. د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونو هم معلومات په پښتون چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلی شهر چې وو هغه د چمپا په نامه شوې دي. د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ددمن معلومات هم دغه د روباتیک له ډبرلیک څخه لاسته راغلي دي او دغه معلومات موږ هغه ځای پیدا کولای شو. راځو د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو ته. دا چې دغه دولت څه ډول منځته راغلي، د میلاد څخه شاوخوا 50 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان باختري دولت لمینځه یوړ. یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان باختري دولت کې هغه محل و په هغه هیواد کې اوسېده، مګر دغه دولت مخالفین و، د هغه دولت مخالفه کسان و، دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان باختري دولت لمینځه یوسي. هم دا دي چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان باختري دولت لمینځه وړي، بیا د بلخ ښار نیسي او د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري. د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو. دغه ډبرلیک هم د کنشکا امپراتوري په هغه لومړي وختونو کې لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ کجوله کټ فیسز د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودن کې یعنی لومړنی کس و چې د دې امپراتوري بنسټ کې ایښود چې موږ مخکې هم ویل چې کجوله کټ فیسز غور نه کوو. نوموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجوله کټ فیسز په لرغوني اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمني وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانې دی وکول سوال چې د لرغون افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونی حکم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول لمینځ یوسي. د کجوله کټ فیسز د زمانه زیات سکه هم د میس څخه جوړ سوی دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډیر القاب راغلي دي لکه دیندار، شاهنشاه او د سنور دي چې نوموړي تقریبا د اتیا کالو په عمر مرسو. کله چې دای مرکیجه د سخه ورسته د زوی بیمه تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنې پر بنسټ هم بیمه تکتو د کجوله کټ فیسز زوی بیا د بیمه تکتو د مړینې سخه ورسته د هغه سخه ورسته د زوی بیمه کټ فیسز وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل ووج د زیش کال پورې واکمن وو. بیمه کټ فیسز هم د کوشانیانو لومړنی ټولواکی وو، لومړنی واکمن وو چې د هیواد هغه سرحدونه پولې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې پراخې کړلې، یعنی لومړنی کس وو، لومړنی واکمن وو په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې ورسولې او تر هغه ځای پورې وغځولې. بیمه کټ فیسز بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر راستوي او له هغه سره د سوداګری اړیکې هم ټینګوي، یعنی د سوداګری راکړې ورکړې د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم په همدغه دوره کې ډیر څرګند او معلوم دي. تر بیمه کټ فیسز څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده، یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن، ډیر نامتو امپراتور و چې ډیر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر بریده پورې او په شمال کې هم تر کاشغر او یرکن پورې رسېدلې، یعنی د امپراتوري هغه حدود یې زوی و هندستان او بنارس پارتیان امپراتوري په شمال په لویدیس په دې برخه کې هم خپل امپراتوري پراخه کړل. نو ځکه د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند وو، همدارنګه یو نام تو ډیر مشهور امپراتور وو. د بیا په ختیس کې د چین او په لویدیس کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې، یعنی د هغو سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د وریشمو هغه ډیره مشهوره لاره هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځنګړي توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د هغه د کلچ هغه وخت رسیدلی نو په دغه دوره کې دغه د وریشمو لار ډیر نړیوال شهرت پیدا کړې، یعنی ډیره مشهوره سو دغه لار چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په شهر کې مختوړل، د پېښور په شهر کې مرکزی اداره جوړه کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې، او په وړي یا دوبي کې به بګرام کې وو، یعنی بګرام به خپل مرکزی اداره ټاکلې وو په دوبي کې. کنشکا هم یو سل او 23 میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې، یعنی د مرسو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې هغه امپراتوري چې ډیر غځولې و یا تر ډیر سرحدونه پورې هغه به ولې و، د هغه د زمونه ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک وخت رسیږي، یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د وکمنی هغه ورستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره وکمن وو د وسودیا په نامه یادېد، چې هغه بیا په یو سل دوه اتیا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې، یعنی امپراتوري هغه د ادارې چارې دته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو وکمنیو باندې بدله سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې وو د هغو په بیلابیلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییزه واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزورې کیږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره په مختلف واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کاله پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر ناتوانۍ وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرونو ته د سرغړونې موقع برابره سوه. یعنې کله چې دغه امپراتوري لږ کمزورې کیږي، دغه امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرونو ته هم د زمینه برابرېږي چې دوی سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د ماتې سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دوی باندې راځي، یعنې د هغو پوځ چې پر دوی باندې حمله کوي او د دوی د مات سره مخامخ کوي. او د بلې خوا بیا د ننه په هیواد کې د یو غښتلي د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و. یعنې سیمه ییز و، هر سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي، چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالي امپراتوري واک ته رسیږي او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و، چې هغه غور نکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودن کې و. د دوی د واکمنۍ دوره هم د 40 څخه تر 80 زیږدیز پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا و چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودن کې و، چې 40 کاله د لرغونې آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و. یعنی مکمل 40 کاله د واکمنۍ کړې ده. ورپسې وی ما تکتو چې د دمړنې څخه وروسته واک ته رسیږي، د 80 څخه تر 150 زیږدیز کاله پورې واکمنۍ کوي. او دغه کوشانی امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک لمخې وپیژندل شو. یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پیژندل کیږي، چې د روباتیک ډبرلیک په 1202 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کټ فیسز بیا ورسره د سخه وخت رسیږي، چې هغه به 115 سخه تر 120 دزې سپری وکمنی کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی، دی چې د هیواد هغه پولی سرحدونه د ګنگا تر سند پورې ورسولې او سوداګری زاړی کې پیل کړی. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستاوه. د دغه دورې هغه ځنګړتیاوې دي چې د پخپلې وکمنی په دوره کې درلوده. د ویما کافیسی څخه ورسته کنشکاو، چې هغه یو سلو وویر څخه تر یو سلو وسل ویش د سپورې واکمنی کوي. او د دې دورې د دغه واکمن د دورې ځنګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور وو. یعنی ډیر هغه لوی او مشهور امپراتور وو چې د دې امپراتوري پراختیا په ختیځ کې، په سویل کې، همدارنګ په لویدیز او شمال کې دي او شمال پورې ورسېده. یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړل. نو ځکه دی هغه ډیر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکاو، چې دی بیا 1320 څخه تر 260 زیږدیز پورې واکمنۍ لري. او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې هم دا دي چې د کوشانانو ورستنی امپراتور وو، د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې بیا تر د وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنی له خطر سره مخامخ کړه او سیمه ییز حکومتونه لا هم غشتلی سول. یعنی دغه امپراتوری و ویشل کیږي، د څخه ورسته بیا دغه مرکزی واکمنی، هغه واحده واکمنی چې و، هغه د خطر سره مخامخ کیږي او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي او جلا خپل واکمنی خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داس چې د کوشنیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشنیانو په اړه مهم معلومات له کوم ځای لاسته راځي. د کوشنیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي؟ د کوشنیانو لومړنی امپراتور څوک و؟ دې پوښتنې ته به ځواب وایاس او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسي ساعت.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیکه هیلې مې ومني درنو زده کوونکو هیلې د چیرو غو جوړوسی او د صحت جامې بم پتن وي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شر خلاص تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخرې نشي بور سره ملتیا وکي او زموږ استاد د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمی پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاد تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په حق لوو، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې تر څنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا خپریږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه خلک مسلمان کیږي، د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې تر څنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه او د دې تر څنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در اتک پل مهار زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن و، د هغو اتیانو نمونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ، اخیری پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سر ښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموي کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلوېشتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمنۍ پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ، اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیا بن زید پاڅون ته، چې یحیا بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه یحیا د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیا بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1399 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلې دي، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاتسون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1398 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په
ورځ په سویتنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي او بیا د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي. په دغه سیمه کې چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1320 سپوږمیز کال یا 1250 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمري کال کې یا 1255 زیږدیز کال کې په 140 سره وژني او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی. دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوه شاعر هم و او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په حق له معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی 1320 سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمني په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوي. چې د دغه پاتسونونو څخه مو یو پاتسون ویل چې هغه د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاتسون و چې هغه غړي یحیی د زید زوی و او دی په دغه پاتسون په جوزجان کې رامنځته شوی و چې بیا یحیی د خپل یو سلوشله تر ملګرو سره په 1320 سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي، چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا 1299 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې پیدا شوی دی او د زید د زوی د یحیی له شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاتسون مشری دی په غاړه اخلي او دی په 1320 سپوږمیز کال کې د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1320 کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولیږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په 1320 قمري کال کې په 140 سره ووژنه او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه 18 کلن و. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپیژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد او د هم هغه مهال چې دی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و او دی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې یې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام در راتک څخه ورسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کیږي چې لومړنی حماسي شعر هم دا ویلې دي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویان په دوره کې څه ډول و د دې موضوع اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسو هم امیر پولاد او هم امیر کروړ و پیژندی. بل پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپیژندی چې دوی څوک وو، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهیدلو. نو درنو زده کوونکو همدغه دروس سره پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروس سره پښتنه ځوابونه تاسو زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه دروس سره پښتنه ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه دروس سره پښتنه زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، شی زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او کم نوټ چې تاسو اخیستلي هغه د ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه باندې وپوهیږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې دغه پاڅونونه ملاتړ دي، دوی د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوست زده کړئ او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو همدومره وو. نن ورځ درس همدومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله مې ومني درنو زده کوونکو هیله د چروغا جوړو سي او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لست شرغلاست وایم. هیله د چې نن هم د لوست سره خره نشي بور سره مل او سي او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه مخکې د دوران په حق له او د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه ورسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کوي او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالۍ سو. د همدې عمل د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا و چې د هیڅکله تاج پر خپل سر باندې نه ایښود، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده، د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنې د همیشه سوله خوښې ده او د سولې له لارې مخته تللی. نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالون کې سړی و په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه او کړکیچونه یې په سوله ایز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د ده هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی و او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودی، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول یې نه خوښېدل. د ده د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي او دی د احمدشاه بابا په نامه باندې یادېدی. بالاخره احمدشاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تورپیشه وه د همدغه اورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي د هغه په هکله پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه، تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجري لمریز کال کې زیږېدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسېد او هغه ناراضه کسانو له خوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپله شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې تر اوسه د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې د درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټول بندیان کړه او په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې خپل واکمني اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو او بانفوذه خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنی، همدارنګه کورنۍ او خپلمنځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخور او بانفوذه خلک په دې مهال کې خپه و د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکار او پټ لاسوهنی شروع شوې، کورنۍ خپلمنځي مخالفتونه رامنځته شوه. د هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لاره هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي په دغه موخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې دی د دونور ملګرو سره د ملا شیخ الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ژوند کیږي ورسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود شهزاده محمود وخت ته رسیږي. رازو شاه محمود د لومړي ځل واکمنۍ ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیږي او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پرېږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیږي کابل ته رسول کیږي او بیا وروسته دی د دې څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه. د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي، پلانونه جوړیږي، هغه په لاره اچول کیږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن شو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسیږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي موږ وویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې وو هغه د ښکېلګرو اصلي سیال وو. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه وو چې دوی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا دغه خلکو مېز نفاق واچوي او بیا ورسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته. د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کوم سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی و د دوی پام دې ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیه په لار واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل وو چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي نو په لاره کې د ځینو کسانو لخوا نیول کیږي، هغه ړوند کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې دی چې دی واک ته ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت لمنځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي په دغه مخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا د ماتې سره مخامخ کیږي. یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي د هغو سره جنگیږي چې بیا د دا عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود د ځواکونو لخوا د مات سره مخامخ کیږي چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول دا د لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي.
همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتسونونو باندې لاس پورې کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاتسونونه کوي او په پاتسون باندې لاس پورې کوي. نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتسونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاتسونونه رامنځته سو دغه پاتسونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل تر ننوځي، یعنی کله چې دی په کابل د کابل په بالاحصار کې محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل تر ننوځي او د بابر په باغ کې دی استوګن کیږي. چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا، یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاتسونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل تر ننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بالاحصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک وقت رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ استاد د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په حق لباندې وپوهیدلو. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون یا لسم لوست شرح لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند په حق لده د کوشتوالي څخه تر باسته. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د 501 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې په 6مه نیټه باندې د رب الاول د 12مه نیټې سره سمون لري زیږیدلې دي. او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د دوشنبه په سهار باندې د نړۍ ته تشریف راوړ. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پلار عبد الله مخلدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دنیا ته راسي څو میاشتې مخکې وفات شوی وو. او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د زیږیدنې څخه وروسته بیا څلور کاله د بني سعد په قبیله کې د بی بی حلیمې سعدې تر روزنې لاندې وو. چې کله د شپږ کرلن سونو مورې بی بی امنه هم وفات شو، د دې څخه وروسته بیا د پالنه د نیکه عبدالمطلب په غاړه واخیسته. او کله چې د اتو کالو سو بیا یې دیکه عبدالمطلب هم د دنیا څخه سترګې پټې کړلې وفات شو. او د هغه څخه وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پالنه د اکا ابو طالب په غاړه واخیسته. تر هغه مهاله پورې چې دوی ځوان کیږي، ابو طالب هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل ګرامونو زمونو څخه ډیر ګران وو. پر هغه باندې ډیره مهرباني درلوده. او تر هغه مهاله پورې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ځوان سو، تر هغه مهاله پورې د ابو طالب په غاړه پورې د روزنه وو. د دې ترڅنګ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په 12 کلنۍ کې د ابو طالب سره د شام په سفر باندې ولاړ. او په شام کې هم یو مسیحي دینی عالم چې هغه بهیرا نومېدی د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د علی مسخه دا پیدا کړ چې د اخر زمان نبی او رسول دی. نو ابو طالب ته ویل چې د ساتنه کې ډیر هڅه وکړه او دا غسخه وښتل چې په ساتنه کې ډیر کوشش وکړي. په ځوانۍ کې هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مکه کې په نیکو اخلاق او رښتینولۍ او امانت سره ډیر مشهور وو. نو ځکه د بیبي خدیجې رغتل نه هو چې هغه د قریش یو ډیره شتمنه میرمن و، د هغه پام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ګرځي او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم څخه غواړي چې د شام ته د هغه سوداګریز کاروان مشري په غاړه واخلي، چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم دغه بلنه مني او کاروان هم شام ته ورساوه چې بیا هلته ډیره ګټه وکړه. او د ډیره ګټه سره به ورته مکه ته راغلي.
کله چې قافله مکه ته رسیږي نو په دې وخت کې د بی بی خدیجه رضی الله عنها کوم غلام چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره په سفر کې وو، کله چې دوی مکه ته ورسیدل بیرته دغه غلام حضرت بی بی خدیجه رضی الله عنها ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د شو فضایل کیسه وکړه، او د هغه څخه ورسته بیا خدیجه رضی الله عنها د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه غوښتنه کوي چې د دې سره واده وکړي، او زموږ نبی هم دغه بلنه مني چې په دې محل کې په دغه وخت کې چې کله دوی واده کوي حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 25 کلن او بی بی خدیجه رضی الله عنها 30 کلن و، چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند ټول پیښې، د ژوند ټول واقعیات، د هغه د زیږیدو څخه تر کوچنی توب پورې، همدارنګه د ځواني څخه تر باسط پورې، کار او د مکه څخه بهر سفرونه یې هم د هغه څخه د باسط څخه مخکې کار او د مکه څخه بهر سفرونه یې پلان درته، دا چې تر هغه وخت پورې دی په پیغمبر باندې مبوسکیږي د المر پشان دغه ټول پیښې روشانه دي. راځو د باسط څخه تر هجرت پورې، دا چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هجرت پیلوي تر هغه وخت پورې، یعنی د هغه وخت څخه چې دی مبعوث کیږي په پیغمبر پورې بیا تر هغه وخت پورې چې دی د لومړي ځل لپاره هجرت کوي. د باسط څخه مخکې الله جل جلاله د هیرا غار ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او تقدیر په زړه پورې کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کال الته یو میاشت راولا او د نړۍ د پیدایشت هم درنګ د الله جل جلاله پر دغه ستر ځواک باندې فکر کوي، یعنی د هر کال په هر کال کې یو میاشت حضرت محمد صلی الله علیه و ته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حتما دغه غار ته تلی، او په دا یو میاشت کې به ځان سره خپل خوراک او هر څه ځان سره وړل، هلته به د دغه نړۍ په پیدایشت او دغه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د دغه دنیا او د الله تعالی پر دغه ځواک باندې ډیر فکر کوي. بیا د وحی ترتګ او د قران کریم تر نزول پورې دغه عادت د درلودي او دغه عادت ته دوام ورکوه. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 30 کلن سنو د روژې د میاشتې په 12مه د دوشنبه په ورځ جبرائیل امین د الله جل جلاله او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تر اوړه په داسې حال کې چې د هیرا په غار کې به په عبادت باندې بوختو، یو پرشتہ ورته راغله او ورته ویل چې ولول پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته ویل چې زه لوستای نشم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وایي چې په دغه وخت کې فرشته ز په خپل غیښ کې ونیولم او سخت زور یې راکې، یعنی ډیر سخت یې کښلم په غیښ کې تر هغه حد پورې چې ما خپل ورتیا د لاس ورکړه، او درې ځلې دغه کار تکرار کړي چې په درې مور سره بیا هم ډیر زور راکې او د زور راکول څخه ورسته بیا فرشته ویل چې اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من العلق، اقرا ربك الاكرم الذي خلق بالعلم علم الانسان ما لم يعلم. دغه آیات شریف وتلاوات کی او فرشته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته دغه وویل چې د اجبار دا و چې ول ول د هغه پیغمبر د هغه پروردگار په نامه چې انسان یې د کلکې شی ویني د ټوټه څخه پیدا کړ، ول ول چې ستارب ډیر مهربان او ډیر کریم دی، هغه خدای چې د قلم په واسطه ورزده کړل او انسانان ته د هغه څه تعلیم ورکړ چې هغه پر نه پوهیده. څو خوسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نږدې دوستانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تر څنګه حضرت علی کرم الله وجهه او په شزه کې هم بی بی خدیجه رضی الله عنها د هغه پر صلات باندې ایمان راوړل او مسلمانان سول. د وخت په تیرې سره د مختلفو قشرونو خلق په لسګونه تنه د اسلام په مبارک دین باندې مشرف سول. حبشه ته د مسلمانانو هجرت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت ارقم رضی الله عنه کور د خپل دعوت مرکز ټاکلی و، یعنی په دغه کور کې به خلکو ته دعوت ورکوي او په دغه ځای کې د خلکو سره لیدنه کول، خلک په پټ اسلام ته رابلل، او دغه پټ دعوت یعنی په پټ یا په پنهاني شکل سره چې مسلمانانو ته بلنه ورکول کېده، دغه کار درې کاله دوام وکړ چې د دې وخت د تیرې دوه خورې بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د صفه بغونډی کې د اسلام دعوت ښکارا کړ او په ښکارا ډول سره خلک اسلام ته رابلل، چې دغه پیښه سره سم بیا ابو لهاب، ابو جهل او نور مشرکانو بیا د مسلمانانو په زورونه باندې شروع وکړه، او د دې لپاره چې د کفارو ظلم او دغه
تیری ډیر زیات سونو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې هغه حبشه ته چې پچای نجاشی نومه ده، او نجاشی هم یو ډیر عادل شخصیت وو او عادل شخص وو، دغه شرط هجرت وکړي. نو همدا چې مسلمانان د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په اجازه سره دغه شرط هجرت کوي. د پنځه د بسد د پنځم کال د رجب په میاشت کې د لمړي ځل لپاره یو لستنو مسلمانانو د څلور شزو په ګډون سره حبشې ته هجرت وکړ، او کله چې مشرکین د دغه هجرت څخه خبر سور، خپل هغه زور زیاتی او ظلم نور هم ډیر کی، چې په پایله کې بیا د نبوت په شپږم کال کې درو اتیا مسلمانانو هجرت ته مخه کړه، او دوی هم حبشې ته ولاړل. د مکې کفار هم چې څنګه خبر سول چې مسلمانان د نجاشي د مهرباني وړ ګرځېدلی دي، یعنی دغه حبشې پاچا نجاشي پر دې باندې مهرباني کړې ده، د عمر بن عاص په مشرۍ د سوغاتونو سره یو پلاوی حبشې ته ولېږدوي، او د نجاشي پاچا بیا هغه ډېر خپل ځرک او د مهاجرینو د استازي په واسطه د اسلام دعوت هم د حقیقت په پوهېدلې نه یوازې د مکې د کفارو سوغاتونه رد کړل، بلکې د مهاجرینو ملاتړ ته نور هم پام واړوي او د دې ملاتړ نور هم زیات کړي. د طائف سفر مسلمانان تل د مشرکونو د خوا زورول کېدل. یو شمېر د کفارو د تیری له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ، او پیغمبر صلی الله علیه و سلم فضا هم ورته تنګ سول. د بواسط په لسم کال کې حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها او همدارنګه ابو طالب چې هغه د هر خوا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د نږدې دوستانو او لاتړو څخه و، هغه وفات سول، چې دغه دعا پیښې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پاک روح دومره په روح باندې دومره ډیر اغیز وکړم، چې دغه کال کې دغه کال د عام الحزن په نامه ونموي. بیا هم دغه دتناکو پیښو ونه کړای سوای چې د دعوت درسالت د فرضې د سرته رسول څخه د سرته رسول په وړاندې یو کوچنی خند را وګرځي. د همدې اصل د مخې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خلکو د دعوت په مخ او هدف باندې د رسالت د ندی سره کولو لپاره د طائف شارت چې هغه مکې ته نږدې دی سفر کوي، او د خلکو مشران هم اسلام دعوت ته رابلي. هغه نه یوازې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت ونه منه، بلکې د خپل زمونه ته هم د دنده ورکړه چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ډیر وزیر وي، او هغه د شار څخه وبسي. رازو د عقبې تړونونه یا بیعت ته، چې دلته دوه تړونونه سوي و. اول تړون دا و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې د خلکو څخه مایوس د طائف شهر ته ولاړې، او د بني ثقیفه قبیله هم اسلام ته دعوت کړه، او هغوی دعوت ونه منه، او تر دې حده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې په ډبرو باندې ویشته. نو په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حج پر مهال د عربو د مختلفو قبایل اسلام ته دعوت اول، او د بوست په ولسم کال کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شپږو تنو یثربی خزرجان سره د مکه څخه د باندې د عقبې په نامه په یو ځای کې سره راټول سول، او دا غوسه یې ولید اسلام ته راو بلل. د قران کریم څو آیتونه ورته تلاوت کړه، او دغه شپږتون هم اسلام ومني. دا وعده وکړه چې یو کال ورسته بیا په همدغه ځای کې سره ویني، او دلته په دوهم لیدنه کې بیا دولستانه د کسان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره وکتل، او په ځینو موضوعاتو باندې هوکړه وکړه چې دا د عقبې د تړون په نامه مشهور دی. په دغه تړون کې مدرجات په داسې ډول و چې هیڅوک او یا شهید الله جل جلاله سره نشری کوو، غلا او ټول ناوړه عمل نه تر سره کوو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د تړوند لسیکونو ورسته بیا حضرت معصب بن عمیر ته دنده ورکړه چې دغه دولستانه سره مدینه ته ولاړ شي، خلک اسلام ته راو بړلی، چې په دې ډول سره د اسلام مبارک بدین باندې زیاتره خلک مشرف کیږي. دویم تړون یې داسې و چې د وسط په 13 کال کې بیا درې اویا تنه نارینه دوه شزې د دریم ځل لپاره په عقبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیدل، او د دې کتنې په لړ کې بیا هغه ژمنه وکړه چې اسلام ته د خلکو د بلول سربېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر ډول مرسته کوي. چې دغه تړون بیا د قبی د دویم تړون په نامه باندې نومول سو دی. په دغه تړون کې پریکړه وسو چې موږ د خدای جل جلاله د پیغمبر هر حکم ته مثبت ځواب وایو، مالی لګښتونه هم په غاړه اخلو، او کله چې مدینه ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي موږ د هغه سره هر ډول مرسته کوو، او دغه څخه داسې ملاتړ کوو لکه د خپلو اولادونو او د خپل د کورنۍ د غړو څخه چې کوو، او موږ دغه خدماتو په مقابل کې یوازې او یوازې جنت غواړو. او دغه بیعت په حقیقت کې د اسلامي حکومت د بنسټ د بره و چې هغه کې شو تل سو. رزور پسې هجرت ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د یسرب د خلکو څخه د هر ډول مرستې ژمنه ترلاسه کړه، بیا په تعقیب سره د یسرب طرف ته د مسلمانانو هجرت شروع شو او یو میاشت وروسته د مکې څخه د یسرب په لور باندې ولاړل. د هجرت په الهام پر مهال باندې محمد صلی الله علیه وسلم کور د مشرکین د خوا کرابل شوی وو، چې بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وغوښتل چې کله د غوښتل دغه کور څخه د باندې ولاړ سي، په دغه شپه علي رضی الله عنه ته دنده ورکړه چې د هغه بستر کې بده سي او په دې ډول سره کفار له دغه کار څخه غافل سي. نو په دغه وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ثور غار ته ځي، درې ورځې او درې شپې هلته تیروي، سره له دې چې کفار د غار ترخلي پوري هم ورسېدل، خو د الله جل جلاله په مرسته باندې دغه دوه دوستان هم د الله تعالی دغه دوه دوستان د کفار د شهر څخه وساتل، او په څلورمه ورځ بیا دواړه د اسره په لور باندې حرکت کوي، چې د نو ورځو او شپو ورسته بیا د ربیع الاول په اتمه نیټه د دوشنبه په ورځ قباته چې هغه د اسره په دوه میلی کې پروت دی ورسېدل، او په دغه ځای کې د لومړنۍ جمعات بنسټ هم کې شو د صبح یسرب ته وخوځېدل. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پامړ به موږ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر څو کې درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرې، ښه چاري.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00420212 24 0